السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 1 بجې په دې خبري غلای کې د خپل کوربا منور شانې کې هله په ځوره قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري چې زموږ همکار مجید بابری درته وایي
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سره ټکی د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په قبایلی او د پښتونخوا په نورو سیمو کې جنگ او نامنې د پښتنو په قدرتي وسایلو د قبضې بانی دي په کورمه کې پولیس او ځای مشران وایي چې تیر ورځ د خموس او سنیانو او بادامي شیاګانو ترمنځ د خطو او مرګوب له پس ډزبندي شوې ده د امریکا مرستیالی ولسمشر کاملا هیرس په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته اشاره ویلي د هغې مخالف بوزدل دی چې سیاست یې په لفظي ډول د سیالانو په ماتولو تمرکز کوي د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په قبایلی او زلو او د پښتونخوا په نورو سیمو کې جنگ او نامنې د پښتنو په قدرتي وسایلو د قبضې بهانې دي نوموړي دا خبرې پرون د اگست 14 په لکی مروت کې د امن عوامي سملای په نوم یو غونډه ته د وینا پر مهال وکړي او زیاته اکړه چې په دې وسایلو یوازې د دې خبرې د اوسیدونکو حق ده
میں جانتا ہوں اس زمین پر پشتون کا کیا حق ہے
زپو هیګم چې پر دې خوره د پښتنو څه حق دی زمونږ په دې سیمو مظلومو او محکومو سیمو باندې قبضه د چا ده د دې په وسایلو قبضه چا کړي مونږ په خپلو وسایلو قبضه چا ته هم نه ورکو
هماره بچو کې حق کو اوس پر قبضه نه کر سکے گا
غونډې ته د ګوند صوبایي او مرکزي مشرانو هم د روانې نامنې په اړه ویناوې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې په سیمه کې امن پر ځای کړي بلخوا لکی مروت کې د امن په نوم غونډه وشوه خو بلخوا هم په یاد ورځ لکی مروتو کې وسلوالو په پولیس برید کړی چې پکې یو کس وژل شوی او یو ایس ایچ او په شمول د نور پولیسوالا جوړول دي د دې پیښې ذمہواري چانه راغستې په کورمه کې پولیس او ځایي مشران وایي چې تیر ورځ د خموسو سنیانو او بادامي شیاګانو ترمنځ د نښتو کې د مرګ جوبلې نه پس ډزبندي شوې ده د چارواکو په خبره د اګست پر 13 د دواړو خواو ترمنځ د نښتې د نوو مورچو جوړولو په سر پیل شوې چې پکې یو تن مړ او دوه نور جوبل شوې دي د انجمن حسینیه مشر جلال حسین بنگش تیر ورځ په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د نښتې د دوو غنټو دوام نه پس ودرول شوې دا لومړی دل نه دی بلکې په کورمه کې تر دې وړاندې هم په وار وار د شیعه او سنیانو ترمنځ د مځکې پر شخړو او نور مسلو په وار وار داسې جګړې شوې دي چې دواړو غاړو ته پکې درنې مرګ جوبلې اوریدلې د تیرا راجګل د کډوالو د کمیټې مشرانو له حکومت خپل سیمو ته د ستنولو او بیا بهالې غوښتنه کړې ده د اګست پر 13 په جمرود پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال دغو مشرانو غوښتنه کړې چې دوی ته د ټولې سیمې پرانستل شي او خپل کلیو ته د تګ د اجازه ترڅنګ د دوی د بیا بهالې لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل شي دوی ویلي چې تر څو پورې د دوی غوښتنې نه وي منل شوې نو په جمرود باب خیبر کې به خپل احتجاجي پرلت دوام ورکړي او بیا به دا تر پېښور او اسلام آباد پورې هم غځوي له تیرا راجګل درې څخه په 2013 میلادي کال کې په زرګونه کورنۍ جمرود ته کډه شوې او هلته خپلو خپلوانو یا هم په کچه کورونو کې ژوند کوي د خیبر پښتونخوا په سوات کې د امن پاسون غړو په سیمه کې د امنیت ټینګولو او سیمه پولیسو ته د حواله کولو غوښتنه کړې تیر ورځ د سوات امن پاسون په غوښتنه د مټې په بیدرر څلور لاره کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال ویناوالو له حکومت وغوښتل چې سیمه د پولیسو ته حواله کړل شي او د هدفي وژنو په ګډون د نامنې د پیښو مخنیوی د یقیني کړل شي د مظاهرې پر مهال په زرګونو ګډونوالو په لاسونو کې سپین بیرغونه رپول او نارې وهلې چې دوی په سیمه کې پوځي پوستې او عملیات نه مني د بلوچستان د چاغي پولیس وایي چې د تیر جمعې په ورځ د بجلی ستنو سره د ځوړند شو 5 کسانو د مړو شناخت شوه د چاغي د پولیس مشر حسین لهری د اگست په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د وجل شو کسانو شناخت د روزی خان رحمت الله سمیع الله اغا ولی او سردار ولی په نامه شوی چې تعلق یې د افغانستان د هلمند د لشکرګاه سره ده. خو په دې ورستو کې د ګردی ځنګل په افغان کډوالو کیمپ کې استوګن وو. خاغلی لهری زیاته کړه چې دا مړی د نورو پلټنو په خاطر دالبندین څخه کوټې ته منتقل کړي. لهری زیاته کړه چې تر دا مهال دوی سره د دې مړو وارثانو رابطه نه ده کړې او نه کومې وسوارې ډلې د دې وجنو ذمواري منلې. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا مرستیالي ولسمشري کاملا هیرس د اګست پر 13مه په غیر مستقیم ډول په پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ نیوکه وکړه او وی ویل چې د نومبر د 15مې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د هغې مخالف بزدل ده چې سیاست یې په لفظي ډول د سیالانو په ماتولو تمرکز کوي. کاملا هیرس دا څرګندونې په شیکاګو کې د ډیموکریټ ګوند د کنوینشن د لومړۍ ورځې په ماښام په پنسلوینیا ریاست کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړي. پنسلوینیا ریاست کې د سختې مقابلې امکان دی. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته مجید بابر د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې د ریپورټونه واورئ. مولانا فضل الرحمن وای د پښتنو د سیمو په وسایلو د پښتنو نه علاوه د بلچا حق نه مني. پرون په کورمکه د خومسیو او بوخکی د او بادامې د خلکو ترمن جګړه شوه چې مرګ جوړ لا پکې وخت ځای مشران سوای
نمو حکومت نه دا مطالبه کوو جرګې نه دا مطالبه کوو ته هغه د روشي دا او د وکسي سکون ځکه چې څو خلاف ورزي کړې دي هغه نه د پکوار راځي 12 کروڑ روپې وخصته شي.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشرانو پرون د وی خبري غونډې پر مهال خپل سیمو ته د ستنېدو غوښتنه کړې ده. دوی وویل
مونږ چې کوم د تیرا متاثرینو کورونو بحالي غواړو چې مونږ خپل کورونو لاړ شو خپل کورونو لمپري.
هلته سوات کې د پولیسو سره د یووالي د عزم استحکام پوځي عملیاتو پر ضد او د امن لپاره مظاهره شوې چې پکې ګډونوالو د امن لپاره نارې وهلې. او نن د بشري مرستو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې د دې سات رپورټونو ته ورزو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د دې خاورې او په دې کې د وسایلو حق ایواز د دې خاورې د اوسیدونکو دی او دا چې څوک هم په وسایلو قبضه نشي کولای. نو مولي دا خبره پرون په لکه مروات کې د امن عوامي اسمبلی په نوم یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. مولانا فضل الرحمن همدار ازویل چې نه امنی په قبایلی او نور پښتون میشتو سیمو کې له قدرتۍ وسایلو څخه د ولست محروم ساتلو یو بهانه ده. په یوه حال کې په لکه مرواتو کې وسلوالو په پولیسو برید کړی چې د پولیسو په وینا یو سرتیری وجل شوی او د سچو او په شمول دوه نور پولیسواله ژوبل شوی دي. په دې حق له تفصیل د سیمه نظمن خبريال عمر وزیر راکوي.
جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د دې خاورې او پر دې وسایلو حق یوازې د دې خاورې د اوسیدونکو دی. نو موړی د خبرې پرون د اگست په 13مه لکی مروت کې امن عوامي اسمبلی په نوم جلسه تا وینا کې وکړه.
مې جانتا ہوں اس زمین پر پښتون کا کیا حق ہے.
زه پوهیږم چې پر دې خاورې د پښتنو څه حق دی. زمونږ په دې سیمو مظلوم او محکومو سیمو باندې قبضه د چا ده او د دوی په حقونو قبضه چا کړي؟ د دې په وسایلو قبضه چا کړي؟ مونږ په خپلو وسایلو قبضه چا ته هم نه ورکو. دا حق زمونږ د نسلونو دی، زمونږ د راتلونکو ماشومانو دی. څوک هم زمونږ د ماشومانو په حقونو قبضه نشي کولی. که یو خوا لکی مروت کې د امن په نوم جلسه وشوه، خو بلخوا په همیاد ورځ لکی مروتو کې وسلوالو په پولیسو برید کړی چې د پولیسو په وینا یو سرتیری یې وژلی، د اس ایچ او په شمول دوه نور پولیسواله یې ژوبل کړي دي. پولیس وای چې د پیښې پس پولیس نفری د پیښې ځای ته ورسېده، خو وسلوال په تیښته کې بریالي شول. لکی مروت کې د جمعیت علماء اسلام د دې غونډې نه وړاندې هم ځایي ولس، سیاسي ګوندونو، سماجي تحریکونو او مشرانو نه یوازې لکی مروت بلکې بنو، وزیرستان او خیبر پښتونخوا په ګڼو نورو سیمو کې د نامنۍ ضد لاریونونه، جلسې او پرلتونه کړي او روان دي. حکومت د جمعیت علماء اسلام جلسې په اړه تازه خوصه نه دی ویلي. البته د دیوړاندې حکومت او فوج په وار وارې دعوې کړې چې د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره هڅې کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کورما کې پرون د خومتسو د سنیانو او بوغکی وبدامې شیګانو ترمن جګړه شوه چې پکې د پولیسو په وینا یو تن مړ او دوه نور جوړل شوې دي. په سیمه کې د دواړو ډلو ترمن دا جګړه د نوو مورچو جوړولو په سر شوه. په جګړه کې دواړو خواو په یو بل د غټو او وړو وسلو استعمال کړی دی. ځای مشرانو پولیسو وای چې د ګل پښپا د مذاکرات وروسته یې دواړه فریقین دزبندۍ ته رضا کړي او په سیمه کې اوس امن دی. تفصیل لسیم زمون خبریال طارق اورک زیرا کوي.
په کورما ضلع کې د خومتسو سنیانو له بوغکی او بدامې شیګانو سره جګړه شوه او ځای مشران او چارواکي وای دا جګړه تر دوو غنټو پس ودرولې چې پکې یو تن مړ او دوه نور جبل شوي. د شیګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیا مشر جلال حسین بنگش په ویډیو پیغام کې ویلي
بل قوم بل علاقہ چوک مذہبی رنگ ماور کوئی الحمد للہ دی قوم دی مشرانو دی فورسز ڈی سی ایڈمنسٹریشن پولیس دی اٹولو تاون سرا مجھے کی کامیاب شو.
پر سیما کے پر اتلا سمگ د دوڑ ڈلو ترمن دا جگڑا د مرچے جڑا ولو په خبره شوی دا د دغه خبره تصدیق ځای مشرانو ته څنګه ضلع پولیسو هم مشال لړو ته کړي. په منځني کورما کې د پولیسو یو چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال لړو ته ویلي په سیمه کې له مورچې جوړولو د منع کېدلو لپاره روان پر یو فریق د غبل ډزې تر کول وروسته هغلته جګړه پیل شوه. د چارواکي په خبره په سیمه کې دا وخت جنگ ودرېدلې. د سنیانو یو مشر ملک عبدالولي خان مشال لړو ته ویلي په سیمه کې دواړه فریقینو ترمن د امن تیګا اخودل شوې.
نو مو حکومت نه دا مطالبه کوو، جرګې نه دا مطالبه کوو چې هغه د روشي دا او د وکسي سکون ځکه چې څو خلاف ورزي کړې دي هغه نه د پوکور د 12 کروڑ روپې وخصته شي. او مو پر زور مطالبه کوو چې کچه تا مده څه دینه دی پرې یو ګرام تا ګرام نه ونه لې شو او هغه حکومت کو سروره پرټی دي هغه نه جرمانه ونه خسته شولا. نو بیا خود دی امن تیګي څه مقصد نشته دی.
په کورما کې پر 14 جولای شیګانو او سنیانو ترمن د ځمکه پسر جنگونه شروع شي ول چې هغه تشپګور زو پس لا ځله بهر راغلو مشرانو امن تیګه په اخودلو ودرولې بو. په هغه جګړه کې د صحت محکمې تر مخه دوړ خو تر 290 کسانو ته مرګ جوړ وړدلې و. د سرکاري جرګې یو مشر حاجی عزت کول مشال لډیو ته پر اتلسم اگست ویلی کله چې پر دزبندی رزمن شول او مورچه را ته حواله کړي نو بیا ولې فریقینو د خپل شوی لوزنامه خیالونه ساتلو. ګل زیاتوی کيو فریق مورچه جوړولې نو بل تنو پکا چې وسخه د منې کېدل لپاره وټلو بلکې هغه خپل فریاد حکومت او یا جرګې ته وړاندې کړي وي او کچر تور باندې کاروي نه وشوي نو جواز بیا د پختنی وو. د جرګې مشر دا هم وای سمره هم لوزنامه وکړي خو که پر خلاف ورزي پختنه نه کیږي نو هغل تب هیڅکله امن قائم پاتې نشي.
نو دا هو په کار دي چې د چامر چا جوړولې دی بل فارق حکومت ته یلی وي که حکومت تر باندې اکشن نه خسته نو بیا یو خبره.
په کورما کې یوش مرزایونه داسې دي چې هغل ته دا وخت د جنگ په غرض د عامر چوترڅنګ مضبوط او کنکریټي بنکره موجودیت لري. تیر کال پر شپړسم اگست یې سنی مشرانو د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر د مرچو او بنکرو مسمارولو فیصله کړې خو تر اوسه هغه عملي شوی نه ده. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ته د تیرا راجګال د کډوالو کمیټې مشرانو پرون په جمرو د پریس کلب کې د وی خبري غونډې پر مهال غوښتنه کړې چې د دوی سیمې د پرانستل شي، خپل کلو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي او د بیا بحالۍ لپاره د ورته کوټلي ګامونه پورته کړل شي. دوی همدارز ویل چې تر څو پورې د غوښتنې نه وي منل شوې نو په جمرو د باب خیبر کې به خپل احتجاجي پرلت دوام ورکوي او دا به د پیښور او اسلام آباد پورې غځوي. په تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو ځینې افسرانو بیا په تیرو جرګو کې ویلي چې هلته اوس هم ځینې داسې سیمې شته چې د امنیت ستونزه پکې ده، نو چې د وسلوالو پاکې شي بیا به ټولو کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. په دې هکله تفصیل د فرهاد شینواري رپورټ کې ورو.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټه مشر ملک نصیر کوکی خیل په جمرود پرس کلب کې وی خبري غونډې په وخت ویل چې د دوی پات شو کډوالو ته د زر تر زر خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي او هلته د بیا بحاله کارونه پیل شي.
نو اوس چې مونږ کومه درنه شروع او 15 ورځې مونږ تقریبا په باب خیبر کې تاسو لپاره پاتم دا چې مونږ ناس یو او مونږ چې کوم د تیرا متاثرینو کورونو بحالي غوړو چې مونږ خپل کورونو غریبان پرتی براؤن ډېر مشکلات دي.
یو بل مشر ملک برکت کو کی خیل ویل چې د خپل غختنو لپاره به په پرم نه طریقه باندې تر هر حد پورې زی او احتجاجونو ته به دوام ورکړي.
همو ویران شوه کور چې تا ویران کړی پالیسی په نتیجه کې ویران دی، دته ما پرېږده تر اوسه پورې دا مطالبه نه منلې. د مونږ په پروګرام کې چې کوم دی په دا احتجاج کې تر هر حد پورې په پوره امن طریقه تک منزل شته.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې غړي وایي چې د 2% کډوال ستانه شوي خو 40% پورې لا هم پاتې دي. په تیرا کې میشت امنیتي ځواکونو په تیرو څو جرګو کې ویلي چې هلته افغانستان سرا په پوله راجګال دره کې لا هم ځنو ځایونو کې د امنیت ستونزه شته او چې کله دا سیمه مکمل وسلوالو پاکه کړي نو بیا به ټولو خلکو ته اجازه ورکړي چې ورستانه شي. خیبر ضلع نه د کامی اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته ویل چې دوی به د تیرا راجګال کډوالو دا غوښتنې هر فورم باندې راپور تکړي.
او زه ان شاء الله د وزیر اعلی سره یو غټه جرګه بوزم د کوګي خیل کوم او سره ریلیټډ چې څومره د دې د ریهابلیټیشن یا د دوی کومه مسالېری یا دلته چې کوم نور متاثرین دي د کمبر خیل یا د کمر خیل یا د نورو کومونو نو دا به ان شاء الله په دا مطالبه کې عام موږ شاملو.
د تیرا راجګال دره د ځنګلونو ډاکا او غریزه سیمه ده او له جمرود بازار په خووشه سل کیلومتر فاصله باندې پرته ده او د افغانستان ننګرهار ولایت تیرا میدان کورمی او اورکزو سره لګیدلې ده. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو
ورزو سوات. پرون د سوات د مټي تحصیل په بيدرا سلور لار کې د پولیس سره د یو والی د اعظم استحکام پوځي عملیاتو خلاف او د امن لپاره مظاهره شوه چې پکې د سیاسي او مدني ټولنو کارکونکو ګډون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې په ملکان کې د ټولې د امنیت چاري پولیسو ته وسپارل شي. مظاهره ته ویناوالو په سیمه کې د پوځي عملیاتو سخت مخالفت هم وکړ او د ریاستي ادارو نه غوښتنه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات وکړي. په دې حق له تفصیل د سیمه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په مټه بيدرک کې د سمبټ پولیس چوکي مخې ته په سلګونو راجمع شوي د ولسي پاسون پوځ ځای اوسېدونکي په سوات کې د نامنۍ په ضد جلسه کې دغه نارې هم لګوي چې دې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیس ته واک ورکړی شي. امن مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو، د تجارتي اتحادیو مشرانو ویناګانې وکړې. مظاهرې ته ویناوال، ځایي سیاستوال او دغه سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ پخوانی امیدوار اظهار الله مشال ډېرو ته وایي چې ولس د وسلوالو او پوځي اپریشن ځکه خلاف چې دا ټول تاوان د عوام خلکو کیږي.
عوام دا وایي چې پولیس باندې دماکه کیږي یا پولیس مشته کیږي نه. 2009 په شانتي بداس وړاند نه او دشي باندې د دې لپاره ومنګ راوځو او عوام په دې مجبور دی چې هغه نن پر امن مزاحمت کې خپل عوام دې ته جوړ لري. حالات دې سيزن هغه به د پولیس سره په هر حالت باندې په هر یو میدان باندې او په هر ټیم باندې د پولیس سره بودري کیږي چې پولیس لري کړو لازمی خبردار چې بیا به په عوام هم جوړ کیږي.
وزارت کې شریک د مټي ځای اوسیدونکو سمر خان وای چې کال 2001 او اته کې نه امنۍ پوځي اپریشن نه ځای خلق دی او لوی تاوان دوسته په دې رسیدلی چې دلته نامنۍ جوړولو والو
ټولو ګوندونو مخالفت وکړي.
خلک ټوټل پوه شوی دی، د خلکو ذهنونه کارې شروع کړی دی چې یو سړی د هغې غره نه یو پایي ټارګیټ کوي، نو آیا دا څوک کېدای شي؟ اوس هغه کم چې نامعلوم افراد هغه خلکو ته معلوم شوی دی، هغه نامعلوم معلوم پکې نشته، ټولو خلکو ته پتره چې دا څوک کوي. نو موږ دا نن چې ولسي پاسون کمره غونډ شوی دی، دا په دې کې تمام پولیټیکل پارټۍ دي او د ولسي پاسون یو پلیټفارم پرام شوی دی، او د دې بنیاد دا چې موږ دلته نور دهشتګردي نه غواړو، امن غواړو.
مظاهره کې شریک د ولسي پاسون سوات مشر قبطاب خان وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دغه تحریک دوی کال 2020 کې شروع کړو.
د جنگ اپریشن په نوم باندې هغه کار کیږي او دلته زموږ وسایل لوټل کیږي، نو ولس کې بیداری راغلی ده او دا پاسونونه او دا مزاحمت چې کیږي دا د ولس بیداری ده، شعور ده او موبلایزیشن روان ده. دلته موږ ځکه دا وایو چې ریاست دا هغه ذمہوار ده. د هر څو
امن مظاهره ته دغه سیمه قانوني حمله غړي ډاکټر امجدادی وویل چې دوی به چیرې هم دې سیمه کې فوجي اپریشن پرې نه دي.
ملٹری آپریشن پہ ایپیکس کمیٹی کی خبر اوشا دا ٹور ناول سرد پنجاب دے میرے گانو اور تمنگ پہ اسمبلی کے احتجاج کرو جی ملٹری آپریشن پہ صورت پانی منو.
سوات کے 13 یوونه کې دغه د امن لپاره دریم مظاهره ده. دا په داسې حال کې چې د جون په 20مه نیټه وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلول چې د خیبر پښتونخوا په بعضو ضلعو کې چې سوات پکې هم شامل ده، د وسلوالو په ضد به عزم استحکام پاکستان هدفي پوځي عملیات کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د بشال ریډیو خبرونه دي. په داسې حال کې چې نن د بشری مرستو نړیواله ورځ مانځل کیږي، په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د ټولنې وسلوالو ډلو او حکومتي ادارو لخوا د دړکو او بریدونو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې دوی د نورو خلکو د حقوقو لپاره خو आवाज چتوي، خو چې کله د دوی حقوقو د خپل لاندې کیږي نو څوک یې تپوس او پښتنه نه کوي، بلخو حکومت وایي چې د بشري حقوقو د فعالان تحفظ ته ژمن دي. په دې حق له تفصیل د شاهین بنیري رپورټ.
په داسې حال کې چې روان کال د بشري مرستو د نړیوالې ورځې موضوع د انسانیت لپاره عمل ټاکل شوی دی، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري حقوقو فعالان د بریدونو، دړکو او امنیتي ادارو لخوا د گرفتارۍ سره مخ شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د بشري مرستو فعالان وایي چې په سیمه کې د امنیت خرابې وضعې، حکومتي بندیزونو او د ټولنې بے پرواهی دوی د خپل کار په حواله د ډیرو ستونزو سره مخ کړی دي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په منګوره کې د یوې غیر سرکاري ادارې کارکوونکي نیلم رحیم وویل چې د بشري حقوقو فعالان د نورو خلکو لپاره خو आवाज اوچتوي، خو چې کله دوی خپله د کمی ستونزو سره مخ شي نو څوک یې تپوس پوښتنه نه کوي. نوموړی زیاتوي
ډیری داسې ادارې دي چې په هیومن رایټس باندې به کار کوي، خو هغه به د خپلې زنانه شیرینو لکه په ماښام ماښام پورې به هغه په فیلډ کې خلک لګیاي، خو د هغوی د پروټیکشن دپاره به داسې څه نه وي. پنځه شپږ کاله مخکې داسې و چې لکه به د سوات کې چې مې دی نو په زنانو په حقوقو به کار کوو، خاص طور پر ډومیسټک وایلنس چې کوم کیسز به راتلل نو په هغې کې به لکه ضرور مونږ ته داسې تریس ملاوېدل، خلکو به وایي چې دا زمونږ فیملی میټرز دي او په دې کې تاسو ولې انټرفیر کوئ. او داسې څومره خلک په زنانو په حقوقو باندې کار کوي نو لکه هغوی ته د کمیونټي د سایډ نه تریس ملاویږي.
د بشری حقوقو د سار ادارې وایي چې تیر کال د بشر دوستانه کارکونکو لپاره تر ټولو ډیر خونړی کالو، او روان کال هم په نړۍ کې د روانو جګړو او بېقرارۍ له کبله فعالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي. ادارې زیاتوي چې په جګړه کې د عادي وګړو او مرستندوی ادارو د کارمندانو تحفظ یو مهمه موضوع ده او باید پاملرنه ورته وشي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان وایي چې حکومتي بندیزونو، نویو امنیتي قوانینو او د غیر ریاستي ډلو دړکو د بشري حقوقو د فعالانو کار لا ستونزمن کړی دی.
یو طرف ته سټیټ دی، بل طرف ته چې غیر ریاستي عناصر دي، نو دا ډېر زیات ګران شي او خپل ژوند پر ریسک باندې بدمرغی سره غیر ته هم ته حقوق نه ملوي گی اور دا غیر وجه نه ډیر ګران شي، بلکې کله کله هغه په دوسې حال باندې مجبور شي چې هغه خپل هغه یونیټیریان لا یا یونیټیریان کم پروټوکول شي هغه مجبورا وایلیټ کی، دا حالات انتہائی خطرناک دی اور دے لپاره سٹیٹ دا ریٹ آف دا اتھارٹی نا او یو کمپریہنسیو پالیسی دے نظر بل سلار نه جوړی دی.
بلخوا حکومت وایي چې د بشري حقوقو د فعالانو تحفظ تجمن دی او په دغه اړه یو شمیر قوانین هم جوړ کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د ډایریکټریټ مشر غلام علي وایي چې د صوبې د نورو ضلعو په شانې په نویو شامل شو ضلعو کې هم د بشري حقوقو د تحفظ د چارواکو د ګمارلو کار پیل کړی دی او په دغه اړه پولیس کې د بیدارۍ لپاره هم هلې ځلې روانې دي.
جب گورنمنٹ کے اپنا ادارہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے
کلے چھ بعد بشری حقوقو پاڑا د حکومت خپل ادارے موجود وی نو ولس بہوم ڈاڑا وی ترکم چھ د قانون سازے خبر دان او صوبہ کے د بشری حقوقو پاڑا تر ٹولو ډیر قوانین شتون لری. دا وخت په خیبر پختونخوا کې په بشري حقوقو دیارلس سرکاري ادارې کار کوي. زموږ ستونزه د تربیت ته ځکه چې زموږ کم خلک د بشري حقوقو لپاره کار کوي پورا تربیت نه لري. کچري تربیه شوی خلک راوړان دي شي نو نتیجه به هم بدلی شي. د یادونه وړ ده چې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو نړیواله ورځ په کال 2009 کې ولمانځل شوه او له دغه وروستو هر کال د اگست په 19 نیټه د حقونو فعالانو ته د درناوي او داغي د هڅو په اړه د پوهاوی ډیرولو لپاره دا ورځ نمانځل کیږي. دا ورځ په کال 2003 کې په بغداد کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر د بمی بریت په یاد کې نمانځل کیږي چې د بشر دوستانه مرستو 22 فعالان پکې وجل شوي وو.
او اوس هم بل ریپورت. پولیس وایي د بلوچستان په چاغي کې د وجل شو هغو 15 کسانو مړي د نورو پلټنو لپاره کوټې ته راوړل شوي چې د تیر جمعې په ورځ د ایران پولیس ته سیرمه په دالبندین ښار کې بندل شوي وو او د بجلی ستنو ته ځوړند کړل شوي وو. د پولیس چارواکو په وینا د وجل شو کسانو شناخت د افغانانو په توګه شوی دی چې تعلق یې د افغانستان له هلمند ولایت سره وو خو د افغانانو لپاره په ځانګړي کیمپ کې اوسېدل. پدې حکله نور تفصیل د ایوب ترین رپورت کې اورو.
د نوموړي په خبره چې د وزل سو کسانو شناخت روز خان رحمت الله سمیولا اغاولی او سردار ولی په نامه سوی دی. څوک چې د افغانستان د هلمند د لشکرګاه اوسېدونکي دي او په دې وروستیو کې د ګردی ځنګل په افغان کډوالو کیمپ کې استوګن وو. ظاہر ہے دا کوٹ سخه مختبه افغان چارواکو ته سپارو. په سپرده یو ویډیو خبره سوې ده او نور څه خاص نشته او هغه د مراد نوتیزی والا ده. د مراد نوتیزی قتل دلته د فروری په میاشت کې سوی وو. دا دغو بیان دي څوک چې د جیش العدل په قبضه کې وو او جیش العدل د دوی ویډیو جاری کړې وه. شاغلی لیڑی زیات کړه چې د میډیکل یا طبي پلټونو په خاطر یاد مړي په اخچال کې د شودلو لپاره د دلبنین څخه وکوټ ته انتقال کړی دی او بیا به دا مړي و افغانستان ته ولېږدوي. بل پلو ته په ټولنیزو رسنیو په خبر سوي جلا جلا بیانو کې ویل سوي دي چې د 15 واړو کسانو په مرګ کې د جیش العدل په نوم د یوې وسلوال ډلې لاس کېدلی سي. ځکه چې په ټولنیزو رسنیو په خبر سوي ویډیوګانو کې یادو کسانو د چاغي د یو قبایلي مشر مراد نوتیزی د وژنې اعتراف کړی وو. د چا په اړه چې ویل کېږي چې هغه په سیمه کې د جیش العدل یو مهم کس په توګه دغه وروسته پیژندل سوی دی. کله چې د فروری په میاشت کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا هغه په دلبندین کې په خپل کور کې دننه وژل سوی وو. په دې اړه چې کله د چاغي د پولیسو د مشر څخه وپوښتل نو هغه راته وویل چې تر اوسه دی په دې ترڅ کې هیڅ نشي ویلی ځکه چې تر اوسه یوې ډلې هم د دې پیش ذمواري نه ده قبله کړې. د یادونې وړ ده چې جیش العدل یو سنی بلوڅ وسلوال مذهبي تنظیم دی. د چا په اړه چې د ایراني حکومت لخوا په وار وار ویل سوی دی چې یاد ډله د پاکستان د بلوچستان و پولیس ته چیرمه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ایرانی حکومت او عسکرو په ضد عملیات کوي. خو د یاد ډلې لخوا تر دم ګړي پورې په دې ترڅ کې څه نه دی ویل سوی او نه هم د حکومت لخوا څوک په دې پیښه کې تورن ګرځول سوی دی. یاد وي چې د روان کال د جنوري په 18 نیټه د ایران له لوري د پاکستان په سرحدي برخو کې د توغندۍ برید سوی وو. پر دې پیښه باندې د پاکستان لخوا نه هواز سخت خوشنش کار سوی و بلکې د جنوري په 13 نیټه د پاکستانی جنگی جازو لخوا د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچي وسلواله ډلې پر پټ ځایو د جوابي برید ادا سوی و.
د دې رپورت سره د مشال ریډیو د رواني کړي نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د مجید بابر نه د دې سات د خبرونو لنډي زورو.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په قبیلی د لو او د پښتونخوا په نورو سیمو کې جنگ او نامنی د پښتنو په قدرتی وسایلو د قبضې بانی دي. نو موړي دا خبرې پرون د اگست پر 13 په لکی مروت کې د امن عوامي اسمبلی په نوم یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړي او زیات یې کړه چې په دې وسایلو یوازې د دې خبرې د اوسیدونکو حق دی. په کورمه کې پولیس او ځایي مشران وایي چې تیر ورځ د خموسو سنیانو او د بادامي شیاګانو ترمنځ نښتو کې د مرګ دوبلې نه پس ډزبندي شوې ده. د چارواکو په خبره د اگست پر 13 د دواړو خواو ترمنځ د نښتې په نو مورچو جوړولو په سر پیل شوې چې پکې یو تن مړ او دوه نور دوبل شوي دي. د تیرا راجګل د کډوالو د کمیټې مشرانو له حکومت څخه خلوصي موته د ستنولو بیا بهاله غوښتنه کړې. د اگست پر 13 نیټه په جمرود پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال دغو مشرانو غوښتنه کړې چې دوی ته د ټولې سیمې پرانستل شي او خپل کلیو ته د تګ د اجازه تر څنګ د دوی د بیا بهاله لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل شي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د امن پاسون غړو په سیمه کې د امنیت ټینګولو او سیمه کې سیما پولیسو ته د حواله کولو غوښتنه کړې. د بلوچستان د چاغي پولیس وایي چې د تیر جمعې پورې د بجلی ستنو سره د ځوړند شو 5 کسانو د مړو شناخت شوه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کردی یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. د امریکا مرستیالي ولسمشر کاملا هیرس د اگست پر 13 په غیر مستقیم ډول په پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ نیوکه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د نومبر د 5 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د هغې مخالف وزدل دی.
د بشال ریډیو خبرونو کې درته مجید بابر د دې سات خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د پاکستان وفاقي حکومت اتحادي ګوند متحده قومي موومنت او بیا جماعت اسلامي د وزیر اعظم شهباز شریف نه غوښتنه کړې ده چې د بجلی نرخونو کې د کمی یوازې د پنجاب صوبې پورې محدود نه وي بلکې د هیواد نورو صوبو ته هم دغه سہولت ورکړل شي. په عین وخت کې بیا کاروبار کوونکو سوداګرو تنظیمونو د بجلی په نرخونو کې د اضافه نو ټیکسونو او فیډرل بورډ اف ریوینیو لخوا په سوداګرو د اضافي ټیکسونو لګولو خلاف د اگست په 18 د کراچۍ په ګډون په ټول هیواد کې د کاروبارونو تړلو او هړتال اعلان کړی دی. ایم کیو ام او جماعت اسلامي د غوښتنې په داسې حال کې کړي چې د اگست په 14 د مسلم لیگ نون یو مشر نواز شریف په پنجاب صوبا کې د 2 میاشتو لپاره د بجلی په نرخونو کې 14 روپۍ په یونټ کمولو اعلان کړی دی. په دې حق له نور تفصیل له کراچۍ زموږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
د اگست په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل د متحده قومي مومنت پاکستان مرستیال مشر مصطفی کمال وویل چې وزیر اعظم ورسره ژمنه کړې وه چې په ټول ملک کې به د بجلی نرخونه کموي. نوموړي په وینا چې یوازې د پنجاب لپاره د بجلی نرخونه کمول د کراچۍ او د ملک د نورو صوبې له خلکو سره ناروا چلند دی.
پنجاب مې الگ ریټ هونګي تو یہ نه چلے گا.
که په پنجاب کې د بجلی جلای نرخونه وي داسې به نه چلےږي. په ټول پاکستان کې د بجلی په نرخونو کې کمی یا سبسډي ورکول وزیر اعظم مونږ سره ژمنه کړې وه چې د بجلی بلونه به کم کړل شي. که په پنجاب کې د بجلی هر یونټ 14 روپۍ کمېدل شي نو په ټول هیواد کې دې کم کړل شي. ته یوازې د پنجاب وزیر اعظم او ګوند نه یې، مونږ دا خبره ردوو.
په عین وخت کې د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم الرحمان د اگست په 14 بیا په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال ویلي چې د بجلی بیې یوازې په پنجاب نه بلکې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې هم کمی کړې شي. دی وایي پرون میا محمد نواز شریف د بجلی په نرخونو کې د 2 میاشتو لپاره د کمی اعلان وکړو. ستونزه دا ده چې یوازې د پنجاب ولس لپاره د دې مرستو اعلان وکړو او هغه هم یوازې د 2 میاشتو لپاره. څوک چې په کراچۍ کې اوسېږي، څوک چې په خیبر پختونخوا کې اوسېږي، ټیکسونه ورکوي او دا هیواد د هغوی په ټیکسونو چلیږي. چې په پنجاب کې 14 روپۍ کمی کېدې شي نو په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کې دا کار ولی نشی کی دی
تو سندھ میں یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا.
بلخوا د منصوبہ بندی او پرمختیا وفاقی وزیر احسن اقبال بیا د اگست پات لسما په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د پنجاب حکومت یې ولستا د ارزان بجلی ورکولو لپاره لوی پیکج اعلان کړی دی او دوی هیله لري چې د نورو صوبو حکومتونو دې هم خپل ولسونو ته د بجلی په نرخونو کې اسانتیاوي ورکړي. دا جماعت اسلامی او متحدہ قومی مومنٹ د مشرانو د دغه غوښتنو په اړه بیا د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز شریف د اگست په 11مه په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې پنجاب دا مرستې په ویډیا توګه نه دی ورکړي بلکې د خپل خلکو لپاره یې پیسې ورکړي دي او د دې لپاره پنجاب له خپل بجټ څخه 1540 روپۍ ورکړي دي. بلخوا په ورته وخت کې د کراچۍ په ګډون ټول هیواد کې سوداګرو سازمانونو د بجلی زیاتو نرخونو ټیکسونو کې زیاتوالي او نوي ټیکسونو په ضد د اگست اتشتما پٹول ہیواد کی د ہڑتال اعلان کړی دی. په دې لړ کې د اگست په 11مه په کراچۍ کې د شلو څخه زیات سوداګرو سازمانونو غونډه وشوه چې پکې د کراچۍ په ګډون د هیواد لبیالابلو خارونو څخه د سوداګرو استادو ګډون وکړو او په ګډه خبری غونډه کې د اگست په 11مه پټول هیواد کې د ہڑتال اعلان وکړو. د غونډې په محال د سوداګرو سازمان یو مشر جمیل فراچا ویل
تمام تاجر ساتھیوں نے ہڑتال میں حمایت کا اعلان کیا ہے.
ټول سوداګرو ملګرو د هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی. نه یوازې د کراچۍ ورسره پټول هیواد کې به په مکمل توګه کاروبارونه وتړل شي. موږ د حکومت نه پوښتنه کوو چې پنجاب لپاره بجلی 16 روپۍ یونټ ارزانېږي او د نورو سکو د ولس لپاره نوره ګرانېږي. دا وخت موږ سوداګرو لپاره د بجلی یو یونټ په 15 روپۍ دی. حکومت ته پسندستي توګه دا کاروبار کوونکو لپاره لګ تر لګه د شلو نه تر 15 روپۍ په یونټ کې کمی وکړي.
کم از کم 20-25 روپے فی یونٹ کم کریں.
دا غونډه په محال سوداګر وویل چې حکومت د تاجر دوست اسکیم په نامه پر دوی لوی ټیکسونه لګولی دي او دا د منلو وړ نه دي. د خبری غونډه په محال د سوداګرو یو مشر شرجیل ګوپانی بیا وویل
ایف بی آر کے دفاتر کا گھیراؤ بھی کریں گے.
دی وای موږ به د فیډرل بورډ آف ریوینیو دفتر مخه ونیو. دا محال هر ورځ د ایف بی آر لخوا سوداګرو ته د تاجر دوست اسکیم په نوم نوټیس میلاویږي. موږ دا اسکیم په هیڅ ډول نه منو. که حکومت دا پریکړه بیرته ونغستا نو موږ به راتلونکي اونۍ د بینکونو نه خپلې پیسې وستل پیل کړو. سوداګرو د کراچۍ په ګډون پټول هیواد کې د اگست په 11مه د هړتال اعلان په داسې حال کې کړی دی چې حکومت په دې وروستیو کې د بجلی په نرخونو کې د اضافه سره نوي ټیکسونه هم لګولي دي او بیا مرکزی حکومت هغه سوداګر چې لا په انکم ټیکس کې رجسټرډ نه دي د هغوی لپاره د جولای لومبۍ نیټې څخه تاجر دوست اسکیم په نوم اډوانس انکم ټیکس پیل کړی دی. سوداګر وایي چې په دې لړکې پرې هر میاشت تر 6000 روپو پورې ټیکسونه لګول کیږي او دا د منلو وړ نه دي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د سرکاري شمیرو تر مخه د 13 جولای میاشتې راهیسې شروع شو بارانونو کې په خیبر پختونخوا کې تر اوسه 48 کسان وژل شوي او د 100 نه زیات جوړل شوي دي. په مړو او جوړلو کسانو کې د ټولو نه زیات ماشومان دي او د 900 نه زیات کورونو او ودانیو ته زیانونه هم رسیدلي دي. د حکومت د پالیسۍ سره سم مړو شوو کسانو کورنیو ته به 5,00,000 روپۍ، سخت جوړل لپاره 2,00,000 او معمولي جوړل لپاره 50,000 روپۍ مالی امداد هم ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل له پیښور د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
دا پی ڈی ایم اے یا خیبر پختونخوا کې د قدرتی آفتونو د نظم ادارې رپورٹ تر مخه د لومبۍ جولای نه تر دې دمه صوبه کې شوی بارانونو کې 15 کسان مړ شوي دي او 112 ژوبل شوي دي. په مړو کسانو کې تر ټولو زیات 13 ماشومان، 12 زنانا او 23 نارینه شامل دي. دغه ډول په ژوبل کسانو کې هم د ماشومان شمیره تر ټولو زیاته 78 ده. زنانه پکې 28 او نارینه 23 دي. دا چې دغه اغیزمنو کسانو او د دوی کورونو سره حکومت کمی مرستې کړي. نو دا پی ډی ایم ویان انور شهزاد مشال لیډو ته وایي چې مړو شو او ژوبلو لپاره د حکومت د پالیسۍ مطابق مالی امداد ورکوي، چې د مړي لپاره 15 لک روپے، د سخت ژوبل لپاره 2 لک او د لږ ژوبل لپاره 50 روپے دي. دغه ټول کم کسان چې ژوند دي او اغیزمن شوي دي، هغوی ته د ژوند تیرولو لپاره زیاتره ضروري سامان ورسول شوی دی او محفوظ ځایونو ته هم منتقل کړي شوي دي.
چې کوم متاثره اضلاع دي هغې ماری مرستې دپاره د خیبر پختونخوا 11 ضلعو ته 14 کروڑ روپے چې کوم دي هم جاری شوي دي. هغه علاقې چې کوم ډېر زیات متاثره شوي دي، هغې لا امدادي سامان هم رسول شوی دی، چې پکې چټیانی، ټینټونه، کمبل، کچن سیټ او د ژوند د روتیرولو چې کوم سامان دی هغه پکې شامل دی. دا حادثات د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو، په شانګله کې، چارسده کې، ټانګ، وزیرستان، مالاکنډ، دی لوور، شمالي او جنوبي وزیرستان، مانسیرا، چترال اپر او لوور کې مخې ته راغلي دي.
نوموړي زیاته کړه چې ټولې صوبه کې د ځاني زیانونو سربېره مالی زیانونه هم اوریدلي دي، چې پکې 950 سیوا کورونه زیانمن شوي دي، پکې څه باندې 200 په مکمله توګه او 950 سیوا په جزوي توګه اړنګ شوي دي. دغه ډول د خلکو د مالونو سارون علاوه سړکونه، پلونه هم وړلي دي. د موسمیاتو محکمې خیبر پختونخوا کې چارواکي محمد فهیم تر مخه په عمومي توګه د پشکال بارانونه په غرېزو سیمو کې نه کیږي، خو د موسمیاتي بدلون له وجې نه یوازې دا ور د پشکال بارانونه په غرېزو سیمو کې شو، بلکې دغه بارانونه له وجې سیلابي صورتحال هم پیدا شوی دی او ډېر زیانونه کړي دي.
چوغوري نو د مونسون بارانونه کم چې بارایي علاقې دي، خصوصا چترال وغیرہ پاغې کې ډېر زیات نه کیږي، خو اوس هم لکه په چترال کې باران شوی ده، سیلابي صورتحال هم راغلی دی، کم چې خوړونه او الګړې پاغې کې اوبه راغلي دي او نقصان هم کړی دی.
پی ڈی ایم په خپل رپورٹ کې ویلي چې باید سیلانیان غرېزو سیمو ته دلته نه وړاندې د سیمې موسمي حالات معلوم کړي، ځکه د بارانونو دا لړۍ به د اگست تر 6 جاری وي. دا ډول چترال کې د زیاتو او طوفاني بارانونو او سیلابي صورتحال دراتو امکان څرګند شوی، نو هلته محکمې ریلیف لخوا تر 10 اگست بیړني حالات یا ایمرجنسی اعلان شوی دا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د پشکال بارانونو دویمه لړۍ پیل شوې. صوبایي حکومت متعلقه ادارو ته ویلي چې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره تیار اوسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بلوچستان په زیاترو برخو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه اړولي وو. خو د صوبې د ځنو سیمو اغېزمنو کسانو مشال لیړي ته ویلي چې حکومت یې بیخي پوښتنه نه ده کړې. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې سیلاب ځپلو ته یې د مرستو رسولو لپاره هڅې پیل کړي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د حکومت لخوا د ټولو ضلعو و چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دي د څناوړي وزې د مخنیوي په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په چمن توبه څکزی کې عبدالله پشین هرنایی تر څنګ په کلات، خوزدار، اواران، مستونګ، بولان او نوشکې کې باران سوی او په مندو کې اوبه راغلي دي. د دې په نتیجه کې په بولان، نوشکې او اواران کې د ضلعي چارواکو لخوا د څه وخت لپاره لوی سړکان د موټرانو په مخ بند کړل سوی دی. په صوبه کې د ناوړي وزې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم د رپورټ له مخې په سرحدي ضلع چمن کې د شمسي انرژي د چښې د رالوېدو له امله یوه 15 کلنه ماشومه زخمي سوی چې وروسته یې په ځایي روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغه ډول درې نور کسان زخمیان سوی دي. بلې غاړې ته تېره اونۍ د بلوچستان په زیارت کې طوفاني بارانو ډېر زیان اړولی او د اغېزمنو خلکو په خبره چې د حکومت لخوا تر اوسه پورې د دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي.
اجمل نمرم د ضلع زیارت د زړه دی اوسېدونکو یم. د اوله ورځ کوم بارانونه او سلسلابونه را لزموږ په علاقه باندې، زموږ باغونه، زموږ زمداري، زموږ دکانداري، زموږ په وطن کې ډېر لوی نقصانونه وکړ. انسانان ډېر پریشان شول. د حکومت لخوا ریلیف نه دی راغلی، نه پی ډی ایم او داسې کلک قیمت کړی دی. زموږ په وطن باندې سروې وسي، اقدار خلته
په دې اړه د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نسل رازیر و مشال لیډو ته وویل په کار دی چې حکومت په عاجله توګه د زیارت اغېزمنو خلکو سره مرستې وکړي.
هلته د خلکو دا غوښتنه وه چې تاوانونه سوي. مثال د یو سړي 400 درختې وې، هغه مکمل ختمې شوې. یوه درخته کم از کم 50,000 روپۍ قیمت درلود، یعنی په هغه کې سیب تیار و. دې زمیندار کم از کم پنځوس لک روپۍ د یو زمیندار تاوان سوی وو. یوازې په زیارت ضلع کې د اربونو روپۍ تاوان سوی دی. نو خلک دا غوښتنه کوله چې زمینداران ته دا تاوان د دوی ادایګي وسي. ورسره چې کوم پروټیکشن وال دی یا حفاظتي بندات دي دا په کار دی چې د کنکریټ جوړ شي.
د بارانو څخه د سوي زیانو په اړه مشکله د بلوچستان اسمبلی د حکومتي غړي او پارلماني سکتر ولی نورزی سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې حکومت د اغېزمنو خلکو سره د مرستو کار پیل کړی دی.
په دې کې ګورمنټ بلوچستان چې دی په هغه کې کمیټي جوړه کړې ده. انشاءالله کمیټي چې څو اپروټ کوي انشاءالله هغه ته به د مکان دپاره پیسې ملاویږي. او چار لاک ساڑھے چار لاکھ روپیہ پاگہ دا کور دا پارا ورکی یا دا غا رقم دا ہر سڑی کمڑ دی دا غا دا پارا جلا پنڈ ورکی یا کچے رکور نہ یادل دا غا دا پارا جلا گور دا دا اللہ دا طرف دی و سبب تا دا سوال کے چ خلق ولی مری نو خلق خو اللہ پاک چھو شپا پرا کلا بس مری بخا مخا بمری دا دے دا پارا بالکل مرست کی یار ہر چے میں کی مش پی ڈی می چ دا غا دین رات لگیا دا غا پدا بند کار کی
دل تا نا وڑی وزی دا مخدمی ادارے پی ڈی می دش میرے لمخی چھ دا جولائی دا لمڑنی نیٹ سخ بہتر اوس دا بلسان پ بیلا بیلو برخ کی دا بارانو لامل پنزلس کسامر او نه نور زخمان سوی دی. پا مرو کشپر مشمان او نه نارینا شامل دی.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخ کا تکڑے او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پښتون ژغورنی غورزنګ یا پی ټی ایم ویلی دی چې د پښتنو د مهمو ستونزو او د لادرکو کسانو په اړه د کره معلوماتو غونډولو هڅې پیل کړي. دا خبره د غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کړې. نوموړي زیاته کړې چې د اکتوبر په 11مه باندې د پښتنو قومي جرګې ته چې د غورزنګ لخوا ورته د قومي عدالت نوم هم ورکړل شوی دی د لادرکو کسانو نورو مسلو په اړه ریښتونی معلومات وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پښتنو په یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ او جبري لادرکیو پیښو پر ضد مظاهرې شوې دي. خو حکومت او پوز په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. چارواکي د لادرکو کسانو ستونزه هم مني خو وایي چې دا مسله چلے دا. په دې هکله تفصیل د ګلیاز رپورت کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې د اکتوبر پر 11مه با قومي جرګې ته د لادرکه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست په 11مه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې ویل چې پښتنو ته ورپی خو ستونزو په اړه به د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انزور وړاندې کول وي او په دې لړ کې به د غورزنګ پلویان خپل ټول وسیلې کاروي.
خرا معلومات چې پیدا شي دا به د دې ولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل پلاس ورکړي چې د دې دلیل مخبت سو یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکړي چې هغه به ثبوت وي ډایرکټ بیا په ټوله نړۍ کې و ټولو انسانانو ته هم بیا په خپل ملت کې دننه هم و هر وګړي ته ته دا مخ ته کې خودلې شي چې دا وګړه داسې دي.
نوموړي په خپلو پلویانو غږ وکړ چې په تیرو شلو کالو کې پښتنو ته ورپېښو حقیقي ستونزو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې باید معلوماتو راغونډولو عمل تر 15 ستمبر پورې سرته ورسیږي.
همدغه معلومات به په دنیا کې د دغه وطن سره همدردی پیدا کول یا د دغه وطن په حق باندې یو پوهه خپروي دا دومره مهم کار دی چې د دغه بغیر یعنی تګ هم مشکل نه بلکې ناممکن دی. یو څه مخصوص خلک چې څه خبر دي لکه هغه به وکی ټول اولس به په دې باندې بیان نوي یا په دنیا کې عام انسانان چې کوم دي دا هغه په حق لبا یقینا د پښتون وطن هغه ایمیج نه وي چې کوم به اوریجنل دی. نو د دې لپاره به دغه مهم کار دغه تاریخي کار لپاره باید دا ملګری قربانې وکړي.
د دې مخکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جمعیت العلماء اسلام فعل مشر مولانا فضل الرحمان سره د اګست په 15 لیدلی وو. پی ټی ایم ویلي دي چې پښتین د نامنۍ او د پښتنو د مسلو په اړه د اکتوبر پر 11 د پراخې ملي غونډې د تیاری په لړ کې د جمعیت له مشر سره لیدلی دي. منظور پښتین په جولای کې ویلي ول چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11 غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استازي ورغواړي. منظور پښین دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د خیبر پختونخوا په بنو او نورو سیمو کې د نامنۍ او د جبري بې درکه کسانو د خوشې کولو لپاره لاریونونه شوي دي. حکومت لا د تازه احتجاجونو په غبرګون کې سن دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت او فوج په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ په اپریل میاشت کې ویلي ول چې په زوره د ورک کړل شوو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ کې نشي هواری دي. په پاکستان کې لکلون راسي خلک ورکیږي چې زیاتره یې بلوچستان او پښتانه دي. د بشري حقوقو ډلې او فعالان د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې تورنوي چې لزګونه زره کسانی ورک کړي دي، خو فوج وایي چې د ورکو کسانو شمیر دومره زیات نه دی او بلدا چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په پاکستان کې د جبري بې درکیو څېړلو سرکاري کمیشن وایي چې له 2011 کال راهیسې یې د څه باندې 8000 کسانو قضیې هم هوارې کړې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. یو شمیر هغه د پوخ عمر کسان چې په افغانستان کې د زده کړو پاتې دي، په خپل سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د چارو لپاره کمزور کېدو شکایت کوي. دوی ازادي ریډیو سره خبرو کې غوښتنه کړې ده چې په سیمو کې د سواد زده کړې کورسونو ته د تیر جمهوری نظام په سیر پام واړول شي. د تیر جمهوری نظام د پوهنې وزارت د سواد زده کړې بانیت یو مسؤل هم تاییدوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال سواد زده کړې پروګرامونه کمرنګ شوې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر هغه کسان چې د جنگ جګړو له کبله له زده کړو پاتې شوي، په خپل سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمو کې د سواد زده کړې کورسونه فعال وو، خو اوس هغه فرصتونه نشته. په عمر پوخ سید رحمان چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی، وایي ښوونځی نه دی لوستی، خو په خپله سیمه کې د سواد زده کړې د کورس د بیا فعالېدو غوښتنه کوي.
په تیر جمهوري نظام کې د سواد زده کړې کورس فعال و، خو اوس نه دی. زه خپله لیک لوست نه شم کولی. خلک اوس زده کړې نه کوي، خو که بیا هم دغه کورسونه فعال شي، د راتلونکي لپاره به موږ ته یوه روښنایي وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم ورته غوښتنه لري او وایي چې د سواد زده کړې کورسونه د دوی لپاره ډیر ضرور دي.
سواد موزي کورسونه خو د هر انسان لپاره بهتره دي. خپل ځان پی وپیژني او خپل ځای وپیژني، اشد ضرورت لري چې سواد موزي کورسونه جوړ شي. د سې کلیو کې مثلا له تعلیم نه باز خلک محرومه پاتې شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوری نظام پر مهال 1500 تر 1500 کلونو هغو کسانو ته چې لیک لوست نه شوای کولای د لومړنیو زده کړو زمینه برابرېده. د تیر جمهوری نظام ته پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت یو مسؤل چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت پر مهال د سواد زده کړې 1000 کورسونه فعال وو چې ښځو او نارینه وو پکې زده کړې کولې. د دغه ادارې پخوانی مرستیال سردار محمد رحیمی وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
نرخ سواد حدودا 43% شده بود تا آخر
د یونسکو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د لیک لوست کچا 43% شوی وه. خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ کې طبیعي خبره ده چې دوی ته د سواد زده کړې پروګرامونه لومړیتوب نه لري. دوی تر ډیره د دینی مدرسو او پراخولو کې هڅه کوي. په افغانستان کې د سواد زده کړې لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري او تر هغه ځایه چې زه یې په اړه معلومات لرم، هغه پخواني پروګرامونه هم کمرنگ شوید.
قبلا بود کمرنگ تر شده.
دا نیوکې داسې مهال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه. هڅه مو وکړه چې د سواد زده کړو د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم ولرو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي چې لیک لوست د ټولو لپاره مهم او حتمي دی او باید په ټولنه کې د کچې د لوړولو لپاره لازم پام وشي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالهادي وزین آزادي راډیو ته وویل،
سواد په هر وخت کې مهم دی، په افغانستان کې ډېر اړینه مهم دی خلکو لپاره. دا پکار ده چې پوهنې وزارت خپل نور کوششونه په دې اکله د سواد پراختیا کې ګړندۍ کې چټکې کې، ترڅو د افغانستان خلک سواد نه د لیک لوست نه برخمن شي.
دا چې افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی او تیرو کلونو کې د جنگ جګړو او نورو ستونزو له کبله ډیری افغانان له زده کړو پاتې شوي، د زده کړو د برخې پوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه برابر کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسوم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
او اوس هم د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. د خوست شیخ زید پوهنتون د جرنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي له 13مې دورې 15 شپېته شاګردان فارغ شوي دي. دوی د افغاني ټولنې د وګړو د سیاسي او ټولنیز فکر ویښولو کې د رسنیو رول مهم بولي او له ملي او نړیوالو بنسټونو یې دایمي ملاتړ غواړي. خوست کې دا مهال د ځنې چاپي محلنیو ترڅنګ خواوشا شل غږیزې او انځوریزې رسنۍ هم فعالیت لري. په دې اکله تفصیل د خوست نظم خبريال نجيب الله الوخیل راکوي.
د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي فارغ شوي محصلان له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. دوی د ټولنې د وګړو د فکرونو پر روښانولو او د دوی د سیاسي او ټولنیز پوهې په لوړولو کې د رسنیو رول ټاکونکی بولي او زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې د رسنیو دا اغېزمنتوب جوت دی. د ژورنالیزم پوهنځي یو تن فارغ حکمت الله ابراهیم خیل مشال راډیو ته وویل،
د دولت څخه او د نورو موسسو څخه نړیوالو موسسو څخه مو هیله ده چې په هیواد کې افغانستان کې یعنی کاغذ سیمه ییز رسنۍ دي که ملي رسنۍ دي دا حمایه شي، همداشان ترڅو خبریالانو ته کاري فرصتونه برابر شي. او د دوی په اوس وخت کې ډیری رسنۍ موږ وینو چې ولیدلې دي ډیری ژوبلې دي مالي ملاتړ څخه.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د رسنیو برخې صنعت پراخه ده او له دې فرصته په استفادې د ژورنالیزم ډیری محصلان پکې د نظري زده کړو په خوا کې خپل عملي مهارتونه هم لوړوي. د ژورنالیزم د پانزي او بل فارغ محمد علیم هاشمی وایي،
نو دلته د عملي زده کړو زمينه یو څه ضعیفه وه. د همدې لپاره موږ ته په یو خصوصي رسنۍ کې کار پیدا شو او هغې کې معملا کار ترسره کړو. اوس دې ته موږ آماده شوي یو چې موږ خپله کله چې دې ځای ته فارغ شو وکولی شو عملاً دیو رسنۍ کار وکړو.
خوستی محصلان زیاتوي د وخت په تیریدو او د استادانو د علمي کچې په لوړېدو سره په دې پوهنتون کې زده کړیز معیار او تحصیلي کیفیت لوړ شوی دی. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ بسم الله زهیر مل وایي،
دغه استادان لرو چې هغه په خارجي هیوادونو کې لکه مثلا انډیا شو، تاجکستان شو، په دې هیوادونو کې دوی زده کړې کړې دي. دوی د زده کړو تر چتر لاندې موږ دلته روزل کېږو او دلته د عملي کارونو مخته کېږو.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون مسؤلین او استادان هم په اوس وخت کې د محصلانو پر وړتیا او باورمند یا وایي هغوی د رسنیو په پرمختګ او ګټورتوب کې اغیزمن تمامېدلی شي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد وحیدالله زیار وویل،
د ژورنالیزم په برخه کې رادیو ژورنالیزم دا، تلویزیونی ژورنالیزم دا، چاپي ژورنالیزم دا، او د ننني عصر یو مهمه پدیده چې آنلاین ژورنالیزم دا، په دغه برخه باندې محصلینو ته کار کوي. همدارنګه د اماړي په برخه کې محصلینو ته د وخت له اړتیا سره سم نوي درسونه ورکړل شوي دي، څو د ادارو د مفکورو لپاره، د خدماتو لپاره،
او همدارنګه د دوی د تولیداتو لپاره رښتینی او وړ کمپاینران جوړ شي.
یاد دی بی په خوست که دا محال شاوخوا شل غگیزی او انزوری زرستانه پا فعالیت بوختی دی چه پا اوز وقتی دیر تمرکز پا خوانی زخ پرمانو دی چه زرگونن جونی او حلکانوار سخه دی انگلیسی جبه کمپیوتر ریاضی او نورو برخو که زکری کوی ده دی ترسنگ ده خوست پرستانه یو که یوشمر جورنالستانو تا دایمی کار او بیاد جورنالیزم ده برخ محسنان تا ده عملی زدکر فرصتونه هم سناسه برابر شویدی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.